جه شوې وړاندې درته نور بس د اونې خبرونه لرو چې قربانه ملالۍ بشیر د خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی لري او د برخه کې لیواله هم دی. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا کسان وړ مشپه د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې نیولي. اعلامیه کې د نیول شوو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښودل شوی او زیاتوي چې 3 تنه نورې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته ویل چې د ماليزیا پلاوی ورسېدلې او د پاکستان هغه هم پر لار دی. په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځای مسولین وایي د فتح خان په نوم یو ماشوم د تختونکو له منګول ژغورلې او په تړاوې څلور تنه مشکوک کسان نیول شوي. او اوکراینی چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهال کړي چې مسکو ویلي ځواکونه به په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې سو ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ شونځي تړلې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو بدنومه هیواد بدل شوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو شهرونو کې د سیمه ایزو مشرانو په ډیر فشار لشپژن ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته ویل چې لتیرو 300 ورځې راهیسي د افغان جنو پر وړاندې د شونځي تړل ناهلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په وینا طالبانو د جنو پر مخ شونځي یوازې د جنسيتي تبعیض لقبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځي د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ته ځواب کړی، خو مخکې ویل و چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکی آریان او د شوتو د حقوقو فعاله سونیا منګل ملمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون لاله وصل سوي دي. شرغلاست ورتوایم. لومړی پښتنه به سونیا منګل له تاسو څخه وکم، تاسو د بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلی و چې وایي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسيتي تبعیض لقبل شونځي تړلې دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمند تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی، او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دی خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورید د دوی ورځ کې په سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شي و چې د اجازه ورکړې د انجینر لارسي مکتب ته پنځ شنبه په ورځ د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماشام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولید چې پښکې کلیکلی و چې نه دا یعنی اوسه پوری رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري، په دې کې دې کوم مشکل ویني چې د اجازه نور کې څه ویر لري اور دا بعضی سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دی باید موږ ته جواب راکړي. بعضی ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجنې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دې د سر پاره ویر لري، یعنی د دې په زړه کې کم ویر سته چې د اجازه نور کې. څرنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې هم انجنې ډېر په اجابت للی، یونیفورم ډېر منظم و، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنی اشتباه خبره وکړو دلته، یعنی موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم، زه فکر کوم چې دی ملامت شي، ځکه چې په تېر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګي و، بهترین رنګ و، منظمه و، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل، یعنی زه په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې، مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، دا ټول شیزی وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه، موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې کو، کوم سوالونه چې موږ لرو دغه څه پوښتنه کو، هغه موږ ته جواب راکړي. دغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګه کې هیڅ د انجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضې مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو، دا یو ورځ نه، هره ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه شیزې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دوی په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، دوی منتظره پاتې چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سمې کو، بیا د انجونې راسي درس وایي. دا افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د انجونو دپاره ښوونځي خلاص کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کېږي، د اګست پاکست په میاشت کې یو کال پوره کیږي چې انجونی مکتب ته نه ځي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. او
بلې زه بیرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکي آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسې د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی، او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سی په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته، دی بس ملمنی ګډنواله تاوندارنګ د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده، ځکه د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپل شوي راپور په اړه وویل چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجونو ښوونځي تړلې دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجونې له تعلیم نه منع کړې دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی. ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي دي تړلې وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان انجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید وایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کیږي چې خپلې لوڼې خویندې انجونې ښوونځي ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغان ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره، د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي، او نارینه خپل نظریات، خپل قوانین په ټولنې باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې انجونې دي، ښځې دي، هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو، د تعلیم، د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، عوامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده، او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي، تعلیم حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لارینونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لارینونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ له داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده، چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي، او په عامه اصطلاح اختطافیږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي، حکومت ورسره د یو حکومت مسؤل په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه، د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري، حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي، تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده، او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده، او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي، چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا حت ستایم، او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وای ده یا په ټپه درېدلی ده، دا لا اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمیر شوزو سره خبري هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبري کړې دي چې کدوی تعلیم یافته نه وای، دوی شونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه ک تعلیم یې نه وی کړی، د هغه ژوند د هغه شد سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپل ک خپل مثال مشترکی
مش په شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي، مش په اسانه توګه باندې مې درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې مش درس وی، کله به انفجار و، کله به غلای وی، کله به په مخ تیزه پاشیدل و، کله به اختطافونه و، دا ټول مو شاهدان یو د حال. اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلی یم، ماته د درس اجازه نه و چې زه ورسم. زه درس و ما ډیر په مشکلات باندې خپل ځان ورسو، پر ډیر مشکلات باندې ما انجینری رشته خلاص کړله. اخیری کال می و خلاص م کی درس مو ویلې، اما د ټول خبرې می واوریدلې. به اطراف کې بعض میرمنسته چې څوک چې درس وای هغه داس فکر کی چې تعلیم یافته انجینر ډیر خدای نه خواسته بدی دی. د دې مفکوره اوس مش مفکوره ډیر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبري، د دوستانو خبري، د خپلوانو خبري، د کلی خبري یوې خواته پریږدول. زه په شل کال په کابل ته راغلم، دلته مش خپل درس ویل، کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشي دي، کله به اختطافي دلو. په دا مشکلات سره مش خپل ځان په شل کال کې دا ول سم سنول تر پانتون پر خپل ځان ورسوي، تر ماستری پر مزان ورسوي، چې موږ اوس ماستری ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېنستو، او موږ نه خپل اوس موږ کم د شل کال زحمت وصل دي، فقط یو اوس په دې معنی دی چې موږ فقط خط ویلې سو، موږ نس کول خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوي چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور
وادو د انجن سره څه کمی لرو، هغه چې کولای سي تر حسمانو وخیږي، هغه کولای سي تر مریخ وخیږي، موږ نو څه کولای خپل هیواد خپل خاورو ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغه څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن په د شل کال کې درس ویلی دی، دی ټوله ملالی جی، زه دی ته ملالی وایم. موږ په تاریخ کې ویلی و چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغه ملاله، اما در هغه موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې موږ اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شهیدوي، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسې یو څو خبرې وکړي.
کچیر مو دې د تعلیم باسکو خاصه توګه دې انجونو د تعلیم باسکو کله وړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی. په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، میرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه هر انجلۍ، هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې میرمن، یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ له بل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې میرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجو او دغه کاري ځواک په کور کې نو، دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي. او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقلې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده، او د لپاره ډیر جدل پکار د چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دي تماده شي چې په لورګانو باندې د پانتون ترکته زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منې شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډیر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا انجونې که ښوونځي پرانیستل شي او دې انجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پانتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډیر احتمال شته چې دا لوستې انجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپل واده کی او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کې، چې دا به سبب دی دی شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده، دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي. ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د انجونې ښوونځي تړلې دي، او افغانې میرمنې په ټوله کې افغان انجونې له ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربه منګ لرو ډیر کسان ز پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت دې داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړې وه، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري، خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیلم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستي دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یوه سیستماتیکه پروسه نه وي، او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یوه نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي، او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې موږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او دا سبب دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نه شي او د دوی سرنوشت برباد نه شي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پېښ شي، نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوی، جدل شوی، ذهنیتونه آماده شوي. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې پښتون منو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نه شو ورکولی چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده، د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او ظاهرا نه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی نجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر خپل شوي دي او له تعلیم نه هم منه شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای، تاسو ژوند به څومره بیل وو؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري. ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو، هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده، هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري. ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، نو هغه واقعي ازادي چې موږ ترې بحث کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي، هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې خپلې تجربې تاسو سره شریک کوم. زه په یو لوست کورنۍ کې لوښو یم چې د ما مور هم لوړ زده کړې درلودلې او د ما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده او زده کړې چې کړي دي نور تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي، او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د نجونو زده کړه، زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د مستری تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم ترسره کړې ده، او چې دا چې دنده مې ترسره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري، ځکه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هره مېرمن مخامخېږي په نړیوال ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي، او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي، او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کړي، یو لوستې مېرمن خپل ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي، موږ د ډېرې لوستې مېرمنې په داشلو کالو کې کابل کې درلودلې، اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې، او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله، په داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اسلام ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلود، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله، نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګي پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغیر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې، او د ښځو په رښتینی خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري، او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي، اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي، او نن سبا چې دا ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې که چېرته مېرمنې لوستې وي، که چېرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کوم ستم چې په حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آرین صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خنجر یم زمی تورته بابا یمه